السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو ورسته نیم ساعت پښتو خبری خبرونه اوري وړاندې بیا هم د اقینی بندر د ریل پټلۍ د افتتاح په اړه باندې رپورټ اوري او هم درس باورئ چې د افغانستان ولسي جرګې ویلي د سرپرست وزیرانو کارونه ناقانونه دي او د عدلیه او قضایي تعقیب وړ دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمن د ریل پټلۍ پرانسته او د دوړ هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د ژمي په موسم کې 20,000 کورنیو ته د عاجلو مرستو لپاره پروګرام لري او د قزاقستان یوې محکمې 90 کسان د تروریستي اعمالو او له تروریزم څخه د ملاتړ په جرم محکوم کړل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانستله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. ولسمشر غنی نن د دې ریل پټلۍ د پرانستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی یاد کړ او ویل چې تله له افغانستان سره ښه همکاري کړې ده.
اقینا لومړنی ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. له ایران د هرات پر لور د ریل پټې د جوړېدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو دریو کلونو د ریل پټلې شبکې د وصل نقطه وي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف هم په دې مراسمو کې ویل چې د یاد کرخې پرانستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د ودې لار خلاصه کړي. د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان له امام نظر سیمې پیلېږي او په لومړي پړاو کې به 3.5 یعنی 3 کیلومتره برخه په افغانستان کې تیره شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د ژمي په موسم کې 20,000 کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره چمتووالی لري. وایس برمک نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې دوی دغه سیمې په څو کټګوریو وویشلې چې په خپل وخت به مرستې ورته ورسول شي. دوی تقریبا موږ د ژمي په موسم کې 20,000 کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره چمتووالی لرو. په هغه صورت کې چې کله خدای مکړه کومه پېښه رامنځته کیږي د 20,000 کورنیو لپاره د خوراکي موادو امکانات لرو. دا په داسې حال کې ده چې په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د هیواد په یو شمېر شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي او په سرپل جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د ملي امنیت ریاست وایي د داعش ډلې اړوند 2 تنه یې چې د ځانمرګو بریدونو د زده کړې لپاره ننګرهار ته استول کېدل نیولي دي. دغه ریاست نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه 2 کسان د کابل په 15 ناحیه کې نیول شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي چې نیول شو کسانو اعتراف کړی دی چې د داعش ډلې د تبلیغاتي مسؤل ملا عبداللطیف په واسطه د هرات په کرخ ولسوالۍ کې داعش ډلې سره یوځای شوي دي. د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پوز او متحدانو د حلب ښار په ختیځه برخه کې ساخور، حیدریا او شیخ خدر سیمې نیولې دي. د سوریه د بشري حقونو ډله چې مرکز یې د پلندن کې دی هم تاییدوي چې د بشار اسد د حکومت د مخالفو وسلوالو د لاسه د حلب ښار ځینې سیمې وتلې دي. راپورونه وایي چې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شاوخوا 10,000 کسان له حلب څخه وتل. که چېرته د سوریه حکومت حلب ښار په بشپړه توګه ونیسي نو دا به د دې هیواد په روانه کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو ستره بریا وي. د قزاقستان یوې محکمې 90 کسان د تروریستي اعمالو او له تروریزم څخه د ملاتړ په جرم محکوم کړل. له دې ډلې څخه و کسان د تروریستي فعالیتونو وژنو په یو تروریستي ډله کې د غړیتوب او په غیر قانوني توګه د وسلو د ساتلو په قضیه کې په عمر قید محکوم شول. 2 تنه نور بیا په همدې قضیه کې د 15 کاله بند سزا ورکړل شوه. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې 15 وسلوالو د قزاقستان په اقتوبې ښار کې په وسلوالو حملو کې 3 امنیتي افراد او 15 ملکي وګړي ووژل. د ایران یوې محکمې د دې هیواد د اسلامي انقلاب د یو بنسټ ایښودونکي مشر زوی د لسګونو کلونو پخواني صوتي پیغام د خپرولو له امله په کوم کې چې د هغه پلار د 1988 کال د بندیانو ډله ییز اعدام غندي په شپږ کاله بند محکوم کړ. ایرانی رسنۍ وایي احمد منتظری د قم ښار د یوې مذهبي محکمې لخوا محکوم شوی دی. محکمې د منتظری لخوا د محرم صوتي پیغام خپرول د ایران ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. شپېته کلن منتظری د آیت الله حسین علي منتظری زوی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د خلاص سړی بلل کېده. او د کیوبا خلک د فیدل کاسترو د درنښ مراسمو ته چمتووالی نیسي. فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ د کیوبا مشري وکړه د شنبې په ورځ ومړ. کیوبا حکومت د هغه روح ته د درناوي لپاره په هیواد کې نهه ورځنی ماتم اعلان کړی دی. که څه هم تر اوسه رسمي مراسم نه دي ترسره شوي، خو یو شمېر محصلانو پرون په هوانا کې د کاسترو د یو تصویر مخ ته شمې بلې کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ پرانیسته او دا یې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ښې ملګرتیا او همسایتوب نښه وبلله.
آقینه قدم اول از هدف مایی که تمام افغانستان در ظرف 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خطا هم باشه.
ولسی جرګی ویلی د سرپرست وزیرانو کار نه قانون ده او د تعقیب وړ ده.
ادامه کار زوال محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له احمد ضیا مسعود غواړي چې په حکومت کې د ده په خبره د نفوذي استخباراتي او مافیایي کړیو د څرګندونو سپیناوی وکړي.
آقای احمد ضیا مسعود چون در رهبری حکومت وحدت ملی قرار داره، با دیگر رهبران حکومت وحدت ملی به شمول نائب رئیس جمهور و رئیس اجرایه موضوع را شریک بسازه.
د نجونو د زورونې په اړه هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین پر مهال درته یو رپورټ خپرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اوه دقیقې شوې. راځو لومړی مطلب ته. نن په اقینه بندر کې د اوسپنې پټلۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردمحمدوف لخوا پرانیستل شو. د اوسپنې دا پټلۍ چې له ترکمنستان د فاریاب ولایت تر اقینې بندر غځېدلې 3.5 کیلومتره اوږدوالی لري او تمه ده دوه نور فازونه هم مخ ته ولاړ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په لور لومړنی ګام وباله. همداراز د ترکمنستان ولسمشر وویل په دې کارونو سره د وندې تو براسم پر ځای کوي او تل به دا دوستي دوام لري. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوشنبه په ورځ رسمند د اتموراد اقینی وسپنی پټلۍ پرانسته. ولسمشر غنی ویل په اوسنی عصر کې د هیوادونو د نخلولو تر ټولو مؤثره لار د وسپنی د پټلۍ لارې ممکن ده. خاغلی غنی ویل د اتموراد اقینی د وسپنی پټلۍ د لارې پرانستل افغانستان او سیمې ته د ګڼو ګټو ترڅنګ د هغه مهم هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان په سیمه کې د اتصال نقطه وي.
اقینه قدم اول است. مزار شریف و حیرتان وصل شده.
اقینه لومړنی ګام دی. مزار شریف او حیرتان وصل شوی. ل ایران د هرات پر لور د ریل پټې د جوړېدو چارې په شدت دوام لري. زموږ هدف دا دی چې ان شاء الله افغانستان تر راتلونکو دریو کلونو د ریل پټلې شبکې د وصل نقطه وي. راتلونکو ګام شیرخان بندر مزار شریف دی.
قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
ولسمشر غنی همداراز د اتموراد اقینی لارې د پرانستلو په مناسبت په فاریاب کې ویبلې غونډې ته ویل چې افغانستان له لسګونو کلونو وروسته خپل هغه مقام ته رسیدلی چې دغه هیواد به د مرکزی آسیا لاین فکه خړی وي. افغان ولسمشر هم دې غونډې ته دا هم وویل چې افغانستان نور له نړیوال انزوا راوتلی او هر ګاونډی چې ورته بد نظر ولري د افغانستان خلک به یې رد کړي. د ښاغلي غنی په خبره د اتموراد اقینی اوسپنې پټلۍ په پرانستو به افغانستان ته د واردیدونکو نفتی توکو په بیو کې هم د پام وړ کموالی راشي. شاوخوا دوه کال وړاندې د ترکمنستان د تمراد امام نظر څخه د افغانستان تر اقینې بندره د اوسپنې پټلۍ لومړنۍ چارې پیل شوې. د تمراد اقینې اوسپنې پټلۍ په یوه ورځ کې د 1500 ټنو توکو د لیږد ظرفیت لري چې نن یې په لومړي ځل 40 ټنه نفتی توکي ولیږدول. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف وایي چې د تمراد اقینې ریل پټلۍ به په افغانستان کې د سولې، ثبات، اقتصادي ودې او د افغانستان د خیر راتلونکي په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
ډاډایم چې همکاري به مو له افغانانو وروڼو سره د انرژۍ لیږد، رالیږد، اړیکو، سوداګرۍ او په نورو پرمختیایي برخو کې له دې وروسته پراختیا پیدا کړي او موږ به دې برخو ته لا پراختیا او وده ورکړو.
ښاغلي محمدوف همداراز ویل چې د ولسمشر غني د غوښتنې سره سم به د نورو برخو ترڅنګ افغانستان ته د زیات انرژۍ د صادرولو په برخه کې اقدامات وکړي. ترکمنستان دا مهال افغانستان ته 100 میگاواټه برېښنا صادروي چې د خاغلی محمدوف په خبره دغه کچه به 1500 میگاواټو تل وړ کړي. د ترکمنستان ولسمشر همداراز ویل چې دا تمراد اقینی د وسپنې پټلۍ لارې جوړېدا د خوده چې د هیوادونو ملي ګټې د سیمې لګټو سره همغږي کېدای شي.
ریپورت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقینی په بندر کې د ریل پټلۍ د پرانیستو په مراسمو کې نن وینا وکړه او د اقتصادي ثبات او ودې په لور د افغانستان لومړنی ګام وباله. دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو او عام افغانانو په دې اړه څه ویل دي، خلک چې د دوی غږونو ته غوږ شو.
زمانو سید رحمان احمدزی اقینی بندر چې دا رسمن د رئیس صاحب جمهور او د ترکمنستان لاغه سره د افتتاح سو موږ دا ډیر د خوشحالي ځای ده. زموږ مالونه به له اروپا نه انشاءالله په ډیر کم مصرف او په ډیر ارزانه به له کراچۍ بندر نه دا موږ ته نږدې ده او ډیر ښه ده انشاءالله تعالی. په تقریبا په دې کې نیمګو تاسو ستونزې 15-16% تړلې دي، ځکه چې موږ مهار په وچه پورې یو او زموږ مالونه به له دې بندر زموږ صادرات هم له دې بندر کېږي او اروپایي مالونه به ډیر لنډې لارې موږ تاسو ته رسیږي او زموږ اقتصاد به انشاءالله دې سره تقویه کېږي.
نوم خان احمد افغانستان ډیر لارې لري د خپل همسایګانو سره او دا ډیره د خوش خبری خبره ده چې نور هم دغه خبرونه نشر شي او بندرونو باندې کار وشي، بندرونو کې فعالیتونه ډیر شي او د همسایګانو سره موږ لارې ډیر شي او صادرات او واردات هم دومره بیا تکامل کوي، دومره پرمخ ځي. نور مملکتونو سره هم داسې خوشک لارې لرو، څومره چې دا لارې موږ ته ډیر اخلاصیږي دومره د افغانستان عموما د خلکو په ګټه تواني.
دایمن هیله ده چې دا حمله کده د نور بندرونو غونډیا د نور لار غونډیا د نور اغه ایداتی منبو غونډ نه وی چې نن روزو واکمندانو زورمندانو وروره په خېټه چولې ده. دا به د ملت لپاره استفاده شي، د ملت د ګټو لپاره استفاده شي او په خټو غو په خلار استفاده شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سلب صلاحیت شوی وزیرانو هر ډول اجراءات او اقدامات د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلای شي. د جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډې ته په یو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د باور رای اخیستلو سره سره د یو شمېر وزیرانو د کار دوام غیر قانوني ده. په داسې حال کې چې حکومت د دغو وزیرانو د برخلیک په اړه له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې، یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي دا موضوع د حقوقي پر ځای ډېره سیاسي شوې ده. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګه د وزیرانو څخه د باور رای اخیستلو په برخه کې پر خپلې پخوانۍ پریکړې د پلي کېدو ټینګار کوي او وایي چې ولسمشر باید د درې ګونو قواو ترمنځ د ټکر مخه ونیسي. ولسی جرګې د وزیرانو د سرپرسته پاتې کېدو په اړه خپله پریکړه د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړه چې په یوه برخه کې راغلی و چې حکومت دې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه د دغې جرګې غړي عبدالقیوم سجادي اعلان کړه او وی ویل چې د سرپرست وزیرانو هر ډول اقدامات د عدلي او قضایي ګانونو تر تعقیب لاندې راتلی شي. د وای د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام او سرپرستی د قانون سره په ټکر کې ده. د رایو د نه اخیستلو څخه وروسته د سلب صلاحیت شو وزیرانو هر ډول اجرات د قانون خلاف دي چې هر وخت د عدلي او قضایي تعقیب د څار وړ دي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د وزیرانو رد یا تایید د ملي شورا ځانګړي صلاحیتونه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې د کابینې د وو وزیرانو یو ځای رد دا موضوع پیچلی کړی ده. ولسی جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې د وو وزیرانو څخه د باور رایه له دې امله واخیسته چې لازمه پراختیایي بودیجه یې نه وه لګولې. جمهوري ریاست د وزیرانو د استعزاد څرنګوالي موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او وزیرانو ته یې د کار د دوام ویلي دي. ومه غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې وروستي اقدامات هم په دې پور کې ولرو، خو د بیا بیا اړیکو په نیولو سره هم بریالي نشو. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د وزیرانو څخه د باور رایه اخیستلو موضوع تفسیر د حقوقي اړخ پر ځای تر ډیره سیاسي شوی او د ده په وینا حکومت د وخت تیرولو په لټه کې دی. د ښاغلي سادات څخه مو وپوښتل چې بالاخره د رواني لانجې غوره حل لار څه ده؟
چته وایو چې ستونزه حل کړو، د ستونزه حل لپاره چې باید حل شي او حل دا ده چې د ولسي جرګې د مجلس خصوصا د عمومي مجلس فیصلې ته باید حکومت پوره احترام ولري. له هغې نه اخوا ته که بیا حکومت بله داسې پرېکړه کوي، خصوصا ستره محکمه په دې کې د سترې محکمې نظر که په سیاسي شکل باندې اخیستل کېږي او بیا په هغې باندې عمل کېږي، زه فکر کوم دا بیا ستونزه نه حل کې بلکې لا یې غټوي.
له دې سره د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي چې که حکومت د ولسي جرګې په دې حق سترګې پټوي، ولسي جرګه باید د ولسمشر او اجرایه رئیس په اړه د خپلو قانوني صلاحیتونو څخه استفاده وکړي. ولسي جرګه وایي جمهوري ریاست دې په دې برخه کې د قانون حاکمیت ته کار وکړي او په دې اړه دې د دوی او خلکو انتظار پای ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان مشرانو جرګه له احمد ضیا مسعود غواړي چې د خپلو وروستیو سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل باوري نه دی چې ګواکې وسلوالو مخالفینو په حکومت کې نفوذ کړی وي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د ولسمشر انحصار پاله اقدامونه او ستدي قوي چلند د دوی په خبره د ښاغلي مسعود دا ډول سرګندونو له عواملو څخه یادوي. په دې اړه عبادالله هننزی دا رپورټ جوړ کړی.
عوامل در داخل نهادهای ما است، عوامل نفوذی طالبان استخبارات
د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود دا ډول سرګندونو ورسته د افغانستان مشرانو جرګه ترې غواړي چې د خپلو سرګندونو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د ښاغلي مسعود دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه نه دي، خو باوري نه دی چې ګواکې وسلوالو مخالفانو په حکومت کې نفوذ کړی وي. حسیب الله کلمزی د ښاغلي مسعود دا ډول څرګندونې سیاسي پهلواني بولي او ټینګار کوي چې د پنځم اړخ پر وړاندې انفرادي اقدامات پایله نه شي لرلی او د حکومت د رهبرۍ جدي ارادې ته اړتیا لري.
شغلی مسعود د حکومت په رهبری کې دی، نو باید دغه موضوع د حکومت له مشرانو سره شریک کړي او د مافیایي کړیو او نورو ډلو په اړه چې ملي منافعو ته زیان دی هغوی ته اسناد او شواهد وسپاري او له شکه پرته باید په دې اړه قاطع پرېکړه وشي.
په وروستیو کې احمد ضیا مسعود په هرات کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو طالبانو مافیایي کړیو او د سیمې هیوادونو استخباراتو د افغانستان په دولت کې نفوذ کړی او ویلي دي چې دغه موضوع په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مخه نیولې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. ښاغلی احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه څرګندونې کړي دي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت یو شمېر برحاله چارواکي د طالبانو په ګټه کار کوي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د ملي امنیت رئیس ته یې امر کړی چې په نظام کې شته جاسوسان وپیژني. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له یو کال راهیسې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. خو اوس چې د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د پنځم اړخ په اړه دا ډول څرګندونې کوي، ولې یې د مخنیوي لپاره کار نه کیږي؟ دغه پوښتنه مو له سیاسي کارپوه بشیر بیژن سره مطرح کړه.
د حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې تشکل وړاندې دي او تر هغه چې ولسمشر د قضیو په اړه انحصاري چلند وکړي، نو د نورو امرانو شکونه به هم زیات شي.
ښاغلی بیژن وایي د هغو کسانو ادرس څرګند دی چې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ کوي، خو په دې اړه د حکومت جدي ارادې ته اړتیا ده.
د شزو خلاف شپاړس ورځنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژني.
د نومبر له 15مه د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی.
دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه فقط باید په کور کې
خپل ولایت کې کله ما خونځه ویل مونږ یې نه پریښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي.
د ډسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
په همدې مناسبت د ازادي راډیو په دغه ځانګړي راپور کې اورئ چې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې زده کوونکي د ښوونځیو په شاوخوا کې د کوڅه ډبو هلکانو له موجودیته شکایت کوي. دغو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل کوڅه ډب هلکان د ښوونځیو په خوا کې نجونو ته کمی نیولی، ځوروي او اختارونه هم ورکوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ته دنده سپارل شوې هغه کسان چې ښځې او نجونې ځوروي ونیسي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هلکانو لخوا د ناسمو کلمو استعمالول، تعقیبول، لاس اچونه او آن پر مخ د تیزابو شیندل هغه ځورونې دي چې په کابل ښار کې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي ورڅخه شکایت کوي. دغو نجونو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې ستونزو دوی ته ښوونځیو ته تګ راتګ ستونزمن کړی او اکثره وخت د همدې ستونزو له کبله اړ شي چې ښوونځیو ته د کورنۍ له یو غړي سره ولاړ شي. په کابل ښار کې د دریم مکوراین د الفات لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب وایي چې کله ناکله د یو شمېر پولیس لخوا هم ځورول کېږي.
په دې وروستیو کې هلکان انجونې ډېرې ځوروي. د ښوونځیو خوا کې ولاړ وي هر نجلۍ چې تر نظر لاندې وي تر کورې رسوي، ستونزه یې ورته جوړه کړې وي او حتی اخطار ورکوي چې توهم او اختطاف کوم دي او پر مخ دې تیزاب شیندم. یو وار مې غوښتل چې پولیسو ته شکایت وکړم، پولیس خپله راته سترګه کوه.
د دغو زده کوونکو له ډلې څخه یو بل زده کوونکي هم وایي چې کوڅه ډبه هلکانو د ښوونځیو په خوا کې کمی نیولی وي او نجونو ته سپکې سپورې او ناولې خبرې کوي.
زما نوم ماجبین ده، د اووم ټولګي زده کوونکی یم. دلته هلکان ولاړ وي، یو شمېر یې حتی سپکې سپورې نجونو ته کوي او ډېر بد رد وایي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د کوڅه ډبه هلکانو لخوا د ښځو او نجونو د ځورونې د مخنیوي په خاطر پولیس ته د احوال رسولو یو اپلیکیشن هم د امریکا متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې لخوا ډیزاین او ګټې اخیستلو ته وړاندې شوی و، خو دغه اپلیکیشن په پرمختللو تلیفونونو کې د استعمال وړ دی او تر څنګ یې ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تلیفون وړلو اجازه هم نه لري. نو له همدې کبله د یاد اپلیکیشن څخه دغه زده کوونکي د ځورونې پر مهال ګټه نشي اخیستلی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې پولیس ته دنده سپارل شوې چې هغه کسان کوم چې ښځې او نجونو ځوروي ونیسي.
هغه ښځې چې ښوونځي ته ځي او په کوڅو کې چې څوک یې ځوروي، موږ روزانه له لسو څخه تر پنځلسو پیښې لرو چې د کابل پولیس دوی پیژني او نیسي یې. ټولو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هغه کسان چې خلک بالخصوص ښځې ځوروي هغوی ونیسي.
دغه ښځینه زده کوونکي په دې ټینګار کوي که حکومت په کوڅو او د ښوونځیو شاوخوا د دغو کوڅه ډبه هلکانو مخه ونه نیسي، دا کار به د دې لامل شي چې کورنۍ پر دوی قویدار ډېر کړي او شاید په یو شمېر مواردو کې د دوی د زده کړو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په اړه د دوهم راپور د چمتو کولو پروسه په رسمي توګه پیل کړه. دغه وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ په یوې ناسته کې وویل افغان حکومت مکلف دی په کومو کنوانسیونونو کې چې غړیتوب لري باید د موادو د عملي کولو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکړي. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د افغان چارواکو په خبره اوس هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو پر ځای په شاقه کارونو بوخت دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت مکلف دی هغه ټولو کنوانسیونونو ته چې ورته ژمن دی او مواد منلي دغه مواد په ښه توګه عملي کړي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ د ماشومانو د کنوانسیون د موادو د پلي کېدو په اړه د دوري راپور ورکولو تر نامه لاندې په یوې ناسته کې وویل کوم فعالیتونه چې افغان حکومت د ماشومانو د حقونو په برخه کې کړي په دغه راپور کې ارزول کیږي.
پروسه تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان
د راپور د برابرولو پروسه یوازې د نړیوال ټولنې په وړاندې د افغانستان د ژمنو ترسره کول نه دي، بلکې د مناسبو پالیسیو د جوړولو په هدف په هیواد کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ د ارزولو فرصت دی.
د بهرنیو چارو وزارت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل لومړی راپور په 2009 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی و، او دا دوهم راپور دی چې د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به چمتو او یاد سازمان ته به وسپارل شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره افغانستان په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو له کانوانسیون سره یوځای شو او قانون یې ورته په 1994 میلادي کال کې تصویب کړ. دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 4.5 میلیونه ماشومان لري چې عمرونه یې له 6 کلونو څخه تر 13 کلونو پورې رسیږي. له دې شمېرې څخه شاوخوا 9 میلیونه ښوونځیو ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د 5.5 میلیونه ماشومانو برخلیک څرګند نه دی او حکومت هم په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې افغانستان 2.5 میلیونه کارګر ماشومان لري چې 1.4 میلیونه په درندو کارونو بوخت دي. یوې ماشومې زینب چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې د خلکو بوټان رنګوي آزادي راډیو ته وویل کور ته د خرڅ د پیدا کولو په خاطر په ښوونځي کې د زده کړو تر څنګ بوټان هم رنګوي.
بوټان رنګوم، خونځي ته ځم، درس ویم، د ورځې تر 10 بجو کار کوم او بیا خونځي ته ځم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وجهي صندوق رئیس عادل خضر چې په دغه ناسته کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د ماشومانو وضعیت ته په کتو سره د خپل راپور کیفیت لوړ کړي.
It is important that the report addresses the various observations.
مهمه ده چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان وړاندیزونه او سپارښتنې چې د پخوانی راپور په اساس کوي په پام کې ونیول شي. لومړی پوښتنه به دا وي چې سمو کړی دي.
مرمن خضر د راپور په چمتو کولو کې پر دقت او له افغان ماشومانو سره په مرکو او خبرو ټینګار وکړ او ویل باید ډاډمن شو چې افغان ماشومان چې په هر ځای کې دي حقونه یې خوندي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو پر مړینې 9 ورځنی ویر اعلان شوی. کاسترو چې 3 ورځې مخکې مړ شو د کیوبا د عادي خلکو د ټولنیز وضعیت د ښه کېدو په شعار سره انقلاب وکړ او قدرت ته ورسېد. خو د بشري حقونو ډلې وایي هغه پرمختګونه چې د کاسترو په دوران کې شوي د کیوبا خلکو ته ډېر ګران پرېوتلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریال چارلس ریکناګل په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
فیدل کاسترو ځان د استبدادي رژیمونو په وړاندې د بې وزلو خلکو د حقونو یو مدافع باله، خو د بشري حقونو ډلې وایي کاسترو د دې لپاره چې 50 کاله قدرت په لاس کې ولري د یوه استبدادي او یو ګوندي دولت په جوړولو سره یې په زرګونو ناراضي کسان زندانونو ته واستول او د بیان ازادي یې وځپله. د کیوبا دغه پخوانی ولسمشر د 90 کلنۍ په عمر د نومبر په 15 مړ شو. ډیرو سوسیالیستانو کاسترو ستایي، هغه هم ډیر په دې خاطر چې په 1959 کال د انقلاب مشري په غاړه و چې په نتیجه کې د کیوبا یو فاسد حکومت نسکور کړی و. داسې یو حکومت چې په دغه هیواد کې موجوده بې وزلي له پامه غورځولې وه. قدرت له رسېدو وروسته کاسترو هڅه وکړه چې روغتیایي خدماتو، ښوونې او استوګنځایونو ته د ګڼو خلکو د لاسرسي په زیاتوالي سره ټولنیز وضعیت ښه کړي، خو د بشري حقونو د ډلو او د جلا وطنه کیوبایانو په وینا دغه لاسته راوړنې د کیوبا وګړو ته ډېرې ګرانې پرېوتې. په دې معنا چې د کاسترو په مشرۍ پر حکومت د انتقاد او سیاسي ګوندونو د جوړولو حق له دوی څخه واخیستل شو. د بشري حقونو ډلې وایي هغه نظام چې اساس کاسترو ایښی تر اوسه په کیوبا کې پر بشري حقونو تیریو ته دوام ورکوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د امریکا د برخې مسؤل اریکا ګوارا روزاس وایي د ټولنیزو پالیسیو په برخه کې د لاسته راوړنو سره سره د کاسترو د 49 کلنې واکمنۍ میراث په کیوبا کې په بېرحمانه توګه د بیان د ازادي ځپل دي. د بشر حقونو اکثره کارپوهان هم له دې سره موافق دي، خو یو شمېر په لاتین امریکا کې د کاسترو اقدامات بېساري بولي. د بېلګې په توګه په چټکۍ د خلکو د سواد د کچې لوړول او د بزرګونو ډاکترانو روزل. خو له دې سره سره د بشر د حقونو کارپوهان وایي کاسترو یو داسې استبدادي نظام رامنځته کړی و چې په وړاندې د هر ډول مخالفت مخه نیوله. کاسترو چې په 1950 کال کې قدرت ترلاسه کړی و ډیر وخت پرې نه و تیر شوی چې دا یې په ډاګه کړه چې دی د خپل نظام په وړاندې کوچنۍ نارضایتي هم نشي زغملی. کاسترو له هغه وروسته د پرځول شوي حکومت په سلګونو غړي د نمایشي محاکمو او اعدامونو له لارې له خپلې مخې لرې کړل. نړیواله ټولنې د کاسترو پر دغو اقداماتو سخت انتقاد وکړ، خو د کاسترو ځواب د نه روغې جوړې و او هغه دا چې انقلابي عدالت د قانون پر احکامو نه بلکې پر اخلاقي اعتقاداتو ولاړ دی. کاسترو ویلي و چې دوی بېګناه خلک او سیاسي مخالفان نه اعداموي، بلکې د ده په وینا قاتلان او هغه کسان چې باید محاکمه شي اعداموي.
ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم څلور پنځه باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې وروستۍ نیم ساعت دری پروګرام پیل شي، باید ووایم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اقینې په بندر کې د ریل پټلۍ تر پرانیستلو وروسته مزار شریف ته تلل دي. په مزار شریف ښار کې د څو ورځې مخکې حادثې له قربانیانو سره غم شریکي ښودلې او له ځینو عالمانو سره هم خبرې کوي. په دری پروګرام کې په دې اړه باندې له خپل خبریال سره وغږیږو. زه له تاسو اجازه اخلم. ارغونه منگل استودیو تراغلی مهربانی.
تشکر از شما. خسته نباشین شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. قسمه که همکارم گفت در جریان نیم ساعت از دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بلخ مشنوین. ایره هم مشنوین که رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز رسما خط ریل بین دو کشور افتتاح کردن. ایره هم مشنوین که اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتن که ادامه کار شماره از وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر همسایه های بد این کشور میگذاشتند، سرعت پیشرفت این کشور 4 برابر افزایش میافت. وزیر امور دولت در امور رسیدگی به حوادث اضطراری میگوید برای فرستادن کمک به مناطق آسیب دیده در کشور آمادگی کامل دارند. نیروهای دولتی سوریه با پس گرفتن 6 ناحیه شهر حلب از شورشیان، هزاران غیر نظامی را به ترک منازلشان مجبور ساختند. با یک محکمه ایران پسر آیت الله منتظری، یک تن از روحانیون بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، را به خاطر نشر یک نوار صوتی 10 سال قبل به 6 سال حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر همسایه های بد این کشور میگذاشتند، سرعت پیشرفت این کشور 4 برابر افزایش میافت. محمد اشرف غنی امروز در مراسم افتتاح پروژه آبیاری اندخوی در ولایت فاریاب، بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام ببرد، گفت از همین بابت وی تا حدود 10 ساعت در روز به مسئله تأمین امنیت در کشور میپردازد، اما وی گفت که این کشورها نمیتوانند به اهداف شومشان دست یابند.
اگر همسایه بد مرا میماندن که 6 ساعت در روز تا 8 ساعت تا 10 ساعت سر امنیت تیر نمیکدم، انشالله تعالی میبینیم که سرعت حرکت چارچند شده میتونست.
آقای غنی گفت در حال حاضر افغانستان از انزوای بین المللی خارج شده و در حال پیشرفت است. این در حال است که امروز خط آهن ترکمنستان افغانستان از سوی رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح شد. وزیر امور دولت در امور رسیدگی به حوادث اضطراری میگوید برای فرستادن کمک به مناطق آسیب دیده در کشور آمادگی کامل دارد. وایس برمک در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت آمادگی برای رسانیدن کمک به نزدیک به 20,000 خانواده در نقاط مختلف کشور اتخاذ شده است.
تقریبا ما آمادگی داریم برای 20,000 فامیل در جریان زمستان. در صورت خدا نخواسته حوادث اتفاق بیفته، امکانات مواد غذایی برای 20,000 فامیل است که پاسخگویی صورت بگیرد.
این در حال است که شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند که در شمار از ولایت‌های شمال و شرق افغانستان راه‌های مواصلاتی در نتیجه برفباری‌های شدید مسدود شده و مردم در وضعیت بدی به سر می‌برند. 2 عضو گروه داعش از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در کابل بازداشت شدند. اعلامیه امروز این ریاست گفت که این 2 تن در ناحیه 5 شهر دستگیر شدند. خبرنامه می افزاید که قرار بود این افراد به هدف آموزش حملات انتحاری و انفجاری به ولایت ننگرهار فرستاده شوند. خبرنامه در ادامه می گوید بازداشت شدگان اعتراف کردند که توسط ملا عبداللطیف مسئول تبلیغاتی گروه داعش در ولسوالی کروخ هرات به گروه داعش جذب شدند. نیروهای دولتی سوریه با پس گرفتن 6 ناحیه شهر حلب از سوریشیان، هزاران غیر نظامی را به ترک منازلشان مجبور ساختند. تلویزیون دولتی سوریه امروز اعلان کرد که نیروهای دولتی و متحدان نواحی ساخور، حیدریه و شیخ خدر در شرق حلب را تصرف کردند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، این گزارش ها را تایید کرده گفت نیروهای مخالف رژیم بشار اسد یک سوم بخش مناطقی را که چند روز قبل در حلب زیر تصرف خود داشتند از دست دادند. رامی عبدالرحمن، رئیس سازمان نظارت حقوق بشر سوریه، این پیشروی نیروهای رژیم بشار اسد را یک شکست بزرگ مخالفین در 4 سال گذشته عنوان کرد. یک محکمه ایران پسر آیت الله منتظری، یک تن از روحانیون بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را به خاطر نشر یک نوار صوتی 10 سال قبل به 6 سال حبس محکوم کرد. آیت الله حسین علی منتظری، پدر احمد منتظری، در این نوار صوتی کشتارهای دست جمعی زندانیان در سال 1988 را نگاهش کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محکمه روحانیون در شهر قم دیروز احمد منتظری را به اتهام فعالیت ضد امنیت ملی و نشر نوار صوتی محرم محکوم کرد. تبادل تیراندازی در سرحدات مشترک تاجیکستان و قرقیزستان گزارش شده است. نیروهای پاسداران سرحدی قرقیزستان امروز گفتند که یک گروه از پاسداران سرحدی تاجیکستان صبح امروز به یک بخش مورد نزاع سرحدی در منطقه بادکین در جنوب داخل شده و 3 بار فیرهای هوایی کردند. مقامات گفتند که نیروهای قرقیزی در پاسخ 1 بار فیرهای هوایی کردند. از وقوع تلفات گزارش نشده است. مقامات سرحدی دو کشور درباره این تیراندازی گفتگوی فوق‌العاده انجام داده تصمیم گرفتند که این واقعه را بررسی می‌کنند. و یک محکمه قزاقستان 29 نفر را به جرم دهشت افغانی و حمایت از تروریسم محکوم کرد. 7 نفر از این جمله امروز در برابر اتهامات دهشت افغانی، قتل و سازماندهی و اشتراک در یک گروه تروریستی و داشتن اسلحه بدون مجوز مقصر شناخته شده به قید عمری محکوم شدند. 2 نفر دیگر در برابر عین اتهامات به 20 و 25 سال حبس محکوم شدند. 18 نفر دیگر به خاطر اینکه از فعالیت‌های تروریستی به مقامات اطلاع ندادند به مدت‌های حبس از 2 تا 5 سال محکوم شدند. 2 نفر دیگر به خاطر پناه دادن به مجرمان هر یک به 4 سال حبس محکوم شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. رئیس جمهور اشرف غنی عصر امروز وارد ولایت بلخ شد. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان امروز رسما خط ریل میان دو کشور را افتتاح کردند.
آقینه قدم اول است. مزار شریف و ایرتان وصل شده. خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است.
اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند ادامه کار شماره از وزرای از سلب صلاحیت شده غیر قانونی است.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست کاملا در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
وزارت خارجه افغانستان روند تهیه دومین گزارش در مورد کنونسیون حقوق اطفال را آغاز کرد.
پروسه تهیه گزارش صرفاً به عنوان ایفای تعهدات افغانستان در قبال جامعه بین‌المللی نبوده.
از پیشرفت‌های قوای امنیتی سوریه در شهر حلب هم می‌شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. در خبرها شنیدین که رئیس جمهور غنی عصر امروز وارد ولایت بلخ شد. بیشتر در مورد هدف دیدار آقای غنی از شهر مزار شریف از همکار مجیب الرحمن حبیب زی مشنوین که در خط تلفن با ماست. شام شما بخیر آقای حبیب زی. لطفاً اول از ورود آقای غنی به بلخ و هدف دیدارش از این ولایت بگوین.
بار سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. بعد از اینکه صبح امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی با بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان خط آهن بندر آخنه را افتتاح کردند، هست امروز حوالی ساعت 6 وارد شهر مزار شریف شد و در اینجا با مقامات بلندپایه این ولایت در حال دیدار هستند. آقای رئیس جمهور مرمونسی.
بله بفرمایید، ادامه بدین. بله بله بفرمایید.
بله، مقامات بلخ با رئیس جمهور اینجا دیدار کردن. ضمناً سخنگوی رئیس جمهور هارون چخانسوری در صحبتی که با رسانه‌ها داشت گفت که هدف اساسی ورود رئیس جمهور به ولایت بلخ دو مورد می باشد. نخست ای که رقم شلیکی بکنه در مورد به حادثی اخیر خونی که صورت گرفت در بلخ، حمله با خصوصگری آلمان در مزار شریف، و مسئله دوم هم دید و بازدید با مقامات ولایت بلخ در پی از کارکردهایی که در ولایت بلخ صورت گرفته، ملاقات با محاسن سفیدان، ملاقات با فعالین مدنی و ملاقات با مدافعین حقوق بشر در ولایت بلخ می باشد.
آقای بیبزایی، اخیراً گزارش های زد و نقیز، یا بهتر بگویم آوازه های زد و نقیز در مورد موقف بعدی سرپرست ولایت بلخ آقای عطا محمد نور منتشر شده. آیا در دیدار آقای غنی با آقای نور سرپرست ولایت بلخ کدام خبر جدید اعلان شده یا قرار است اعلان شده؟
آوازه های هم در این مورد در ولایت بلخ جریان داشت و از این رسانه های متعدد گزارش کرده بودند که والی بلخ عطا محمد نور رسما امروز از سوی رئیس جمهور به عنوان والی ولایت معرفی خواهد شد. اما ما تلاش به این داشتیم که خود رئیس جمهور با رسانه ها صحبت کنه که آقای رئیس جمهور مورد رد کرد، اما سخنگویش هارون چخانسوری در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت که اصلا چون موضوعی امروز در میان نیست و سیستم سرپرستی در ولایت بلخ ادامه خواهد داشت و در این سفر چنین عهدی شامل نیست که گویا ولی ولایت بلخ رسما دوباره به عنوان والی در ولایت معرفی شود. اما قبلا رسانه های محلی و ملی گزارش کرده بودند که والی بلخ به عنوان رئیس اداره امور در کابل معرفی می شود و یکی از نزدیکانش به عنوان والی در بلخ به کار گماشته خواهد شد.
با تشکر از شما مجیب رحمان حبیبزای، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ بود. شنونده عزیز، آقای غنی قبل از رفتن به بلخ پروژه بزرگ را که در آینده بر افغانستان میتونه بر رشد اقتصادی افغانستان به حد مؤثر باشه افتتاح کرد. رهبرای افغانستان و ترکمنستان رسما خط آهن بین ترکمن و ترکمنستان و افغانستان افتتاح کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود افتتاح خط آهن اتمراد آقینه را گام نخست به سوی هدف دانست که گویا افغانستان در آینده نقطه اتصال در منطقه باشه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان رسما برازادشان به خط آهن اتمراد آقینه را افتتاح کردند. رهبران دو کشور در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود روی اهمیت این خط آهن سخنرانی مفصل کردند. محمد اشرف غنی میگوید که در عصر حاضر موثرترین راه اتصال کشورها از طریق خط آهن ممکن بوده میتواند. آقای غنی گفت افتتاح خط آهن اتمراد آقینه در کنار داشتن منافع به منطقه گام مهمی به سوی هدفی است که افغانستان در آینده نقطه وصل میان کشورهای منطقه باشد.
آقینه قدم اول است. مزار شریف و ایرتان وصل شده. خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است، اما هدف مایی که تمام افغانستان انشالله و تعالی در ظرف از این سالهای 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که با هیچ کشور همسایه ضدیت نداشته و برعکس با تمام کشورها در جستجوی روابط نیک و همکاری متقابل بوده که نمونه خوب آن کشور ترکمنستان می باشد. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت افتتاح خط آهن اتمراد آقینه در یک نشست جداگانه دیگر گفت که افغانستان پس از سالها تلاش حالا به مقام رسیده است که جز لاینفک کشورهای آسیای مرکزی می باشد. رئیس جمهور این را نیز گفت که حالا افغانستان از انزوای بین المللی بیرون شده است و هر کشور همسایه که نیت شوم داشته باشد مردم افغانستان آن را دفع می کنند. با گفته آقای غنی، افتتاح خط آهن اتمرات آقینه میتواند بالای کاهش قیمت نفت وارداتی به افغانستان تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد. کارهای ابتدایی خط آهن اتمرات آقینه حدود 2 سال قبل از منطقه امام نظر ترکمنستان الی بندر آقینه آغاز گردید. این خط آهن ترکمنستان و افغانستان در داخل خاک افغانستان 3.5 کیلومتر است که در مرحله دوم تا به طول 30 کیلومتر تا ولسوالی اندخوی در افغانستان امتداد می‌یابد. خط آهن اتمرات آقینه در یک روز ظرفیت انتقال 500 تن مواد را داشته که در مرحله نخست به روز دوشنبه 40 تن مواد نفتی از این طریق انتقال گردید. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان میگوید که افتتاح خط آهن اتمرات آقینه میتواند نقش مهمی را در جهت تامین صلح، ثبات و رشد اقتصادی و آینده خوب در افغانستان بازی نماید. آقای محمدوف همچنان گفت که مطابق با درخواست رئیس جمهور غنی در کنار سایر بخش‌ها در بخش صادرات انرژی اقدامات بیشتر را انجام خواهد داد.
اطمینان دارم همکاری‌های ما با برادران افغانستانی در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و امران از این پس گسترش خواهد یافت و ما این کارها را توسعه و گسترش خواهیم داد.
ترکمنستان در حال حاضر 100 مگاوات برق را به افغانستان صادر می‌کند که با گفته آقای محمدوف این رقم به 500 مگاوات افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور ترکمنستان همچنان می‌گوید که ایجاد خط آهن اتمرات آقینه نشان داد که کشورها به خاطر منافع ملی با منافع منطقه همسو و هم‌نظر شده می‌توانند.
از افتتاح خط آهن اتمرات آقینه شنیدین. از آقینه به کابل میریم و از باشنده های کابل میشنویم که در مورد این موفقیت بزرگ اقتصادی چی میگن.
من عتیق الله صالحی است، مامور متقاعد هستم. در آقینه در قسمت تجارت رول بسیار مهم داشت، میتونه که اموال تجارتی و خوراکی از کشورهای مختلف از این طریق بیاید و از افغانستان مواد خوراکی و باز قالین و اجناس مربوطه به کشورهای خارج صادر شود. یک بندر بسیار مهم و بسیار با اهمیت است. تقریبا انحصار واره بودیم که یکی بندر پاکستان بود و یکی دگام از ایران، یکی از ایرتان. فعلا هر قدر که تعداد بنادر زیادتر شود اون قدر افغانستان پیشرفت میکنه و سهولت های بسیار زیاد بر افغانستان میسر میشه.
نظیم هستم. هر قدر میشه به افغانستان باید متکی به یک کشور و یا یک بندر نباشه، بهتر است. چون فعلا جنگ اقتصادی است. ما با یک بندر متکی باشیم از هر لحاظ به ما ضرر میرسه. از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میتونه این بندر به ما هرچی بهتر کار آمد باشه.
بسیار خوش هستیم که بندر آقینه رسما از طرف رئیس جمهور ما اونجا رفته افتتاح گردید و این بسیار از نظر اقتصادی برای ما پر اهمیت می باشه، به خاطر از اینکه مملکت ما با خشک مهار است و ما می تانیم که مالای اروپای صادرات واردات را از این بندر با بسیار بای ارزان از نسبت به کراچی با کشور ما هم صادر شو هم وارد شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیواخر شماری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی ادعا دارند که جنگجویان داعش طبق پلان در جمع شماری از خانواده های مهاجرین در مناطق سرحدی افغانستان جا به جا شدند. گفته میشه که پکتیکا هم یکی از این ولایات می باشه، اما والی پکتیکا ادعا را بی اساس می خونه. ولی مقامات امنیتی افغان در این رابطه بر تقویت نیروهای امنیتی افغان تاکید می کنند تا مخالفین حکومت نگذارند که در پلانهای خود موفق شوند. مقیم نایب جزئیات دارم.
ولی پکتیکا این ادعا را رد می کند که گویا جنگجویان خارجی تحت نام مهاجرین در برخی از ولسوالی های این ولایت جا به جا شدند. شماری از اعضای شورای ملی افغانستان مدعی‌اند که در تعداد از ولایات افغانستان به شمول پکتیکا و ننگرهار شماری از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به نام مهاجرین جا به جا شدند. اما محمد الیاس وحدت والی پکتیکا میگوید اکثر مهاجرینی که در چند منطقه این ولایت جا به جا شده به خاطر جنگ در وزیرستان به اینجا پناه آورده و آنان کسانی هستند که با باشنده های محل روابط قومی دارند.
با ما مهاجران خارجی هستند. آنها تنها از جمع برادران وزیرستانی ما هستند که شماری از آنها در ولسوالی برمل و تعداد هم در ولسوالی های سروبی و ارگون زندگی می کنند. آنها مردمان نیستند که کسی در منطقه به زبانشان آشنایی نداشته باشد. آنها پشتون های خود ما هستند. به اطمینان که آنها جنگجویان و شورشان نیستند. قبل از این ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگ افغانستان گفته بود که گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی ننگرهار 200 خانواده داعش را به نام مهاجرین جابجا کند. ننگرهار ولایتی است که برای اولین بار جنگجویان داعش در آن جابجا شدند. با دنبال ابراز نگرانی ها از سوی عده‌ای از اعضای ولسی جرگه، مشران جرگه روز یکشنبه نیز هشدار داده است در صورتی که جلوی جابجایی افراد مسلح گرفته نشود، دامنه ناامنی ها گسترش خواهد یافت. جمعالدین گیانوال، سناتور ولایت پکتیکا میگوید، همین اکنون در دو ولسوالی پکتیکا برخی افراد زیر نام مهاجر جابجا میشوند که به زبان های خارجی صحبت نموده و اصلا نیز دارن. وی افزود:
در دو ولسوالی پکتیکا از یک ماه گذشته که اکنون نیز این روند جریان دارد، مهاجرین روی پوشیده با اسلحه آمده و در آنجا خیمه برپا کردند. شمارشان در قریه ها جاگزین شدند و برخشان یک کم جور کردند. کسانی هستند که نه زبانشان فهمیده می شود و نه کسی را نزدیکشان اجازه می دهند. مهاجر به این معنا است که برای خود سرپناه پیدا کند، نه اینکه اسلحه هم داشته باشد.
اما محمد الیاس وحدت والی پکتیکا در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی ادعای شماری از اعضای شورای ملی را در رابطه با جابجایی جنگجویان گروه داعش در جمعی از مهاجرین بیخبری آنها از وضعیت در منطقه خوانده میگوید اکثریت نمایندگان در شورای ملی از یک سال بیشتر هم از منطقه خود دیدن نکردند. مسائل امنیتی بیشتر به وزارت‌های سکتور امنیتی یعنی دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ارتباط دارد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره این ادعای اعضای شورای ملی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان تمام پلان‌های مخالفین حکومت را خونسا ساخته و آنها را نمیگذارند تا به اهدافشان فائق آیند. هرچند رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظریات شورای امنیت ملی را به دست آورد، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان گفته که هر نوع اقدام وزرای سلب صلاحیت شده میتونه مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. اعضای این جرگه امروز با نشر اعلامیه تاکید کردند که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است. آرزو قیاسی با تفصیل موضوع.
ولسی جرگه افغانستان در رابطه به سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه روی عملی شدن فیصله قبلی خود تاکید کرده میگوید رئیس جمهور باید از تقابل شدن سه قوه جلوگیری نماید. این جرگه روز دوشنبه تصمیمش را مبنی بر سرپرست بودن وزرا اعلام نمود که در بخش آن از حکومت خواسته شده است تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را معرفی کند. عبدالقیوم سجادی گفت که هر نوع اقدامات وزرای سرپرست میتواند تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.
ادامه کار زوات محترم در وزارتخانه های یاد شده به عنوان سرپرست کاملا در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. اینک پس از سلب اعتماد از وزرای محترم، هر نوع اجراءات آنان اعم از عزل و نصب کارمندان، امضای تفاهم‌نامه های همکاری مخالف قانون بوده و قابل تعقیب عدلی و قضایی است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، رد یا تایید وزرا از صلاحیت‌های خاص شورای ملی پنداشته می‌شود، اما با تازگی سلب صلاحیت تعداد زیادی از وزرای کابینه از سوی ولسی جرگه این موضوع را پیچیده ساخته است. ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته قبل 16 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استهزای حضوری و غیابی نمود و از این میان 7 تن را سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری موضوع وزیران استیضاح شده را برای تحقیق بیشتر به استره محکمه راجع کرده گفت که وزیران سلب اعتماد شده تا اعلام فیصله محکمه به وظایفشان ادامه می دهند. خواستیم تا در زمینه اقدامات اخیر استره محکمه را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. در این حال سید خالد سادات آگاه مسائل حقوقی می گوید موضوع سلب صلاحیت وزرا به جای تفسیر حقوقی بیشتر جنبه سیاسی گرفته است و با باور وی حکومت نیز در پی زیای وقت است. وی در مورد راه حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت:
راه حلش ما باور داریم هستند که باید حکومت افغانستان تصمیم ولسی جرگه و محترم ببینه و برشان قابل قبول باشد و در این زمان کوشش باید نکنه که قوی قضایه در مقابل قوی مقننه استفاده کنه و یا قوی قضایه را در تقابل قوی مقننه استفاده کنه. فکر میکنم این حالت هستند که بسودی هیچ نوع از قوایی که در افغانستان هستند به نفعشان تمام نمیشه.
از سوی هم رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه میگوید که اگر حکومت از صلاحیت ولسی جرگه چشم پوشی میکند، این جرگه باید از صلاحیت‌های قانونیش در خصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه استفاده کند. ولیس جرگه میگوید ریاست جمهوری باید در زمینه روی حاکمیت قانون کار نماید و با آن از تقابل قوه‌های سگانه جلوگیری نماید.
شنیدین که اعضای ولیس جرگه افغانستان گفتن ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده غیر قانونی است. از ولیس جرگه میریم به وزارت خارجه، نهادی که وزیرش در جمله کسایی که شامل است که سلب صلاحیت شدن. وزارت خارجه افغانستان روند تهیه دومین گزارش در مورد کنونسیون حقوق اطفال امروز رسما آغاز کرد. این گزارش در حال تهیه میشه که به گفته مقامات حکومت افغانستان هنوز هم میلیون ها طفل با مشکلات جدی در افغانستان مواجه هستند. تمیم اخگر جزئیات دارم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت مکلف است تا همه کنوانسیون های بین المللی را که به آن تعهد کرده عملی نماید. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز دوشنبه در نشستی که تحت نام آغاز روند گزارشدهی دوره‌ای دولت پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق طفل راه اندازی شده بود گفت فعالیت های حکومت که در راستای تامین حقوق اطفال انجام داده در این گزارش بررسی می شود.
پروسه تهیه گزارش صرفا به عنوان ایفای تعهدات افغانستان در قبال جامعه بین المللی نبوده، بلکه فرصت برای ارزیابی میزان حمایت از حقوق طفل در کشور به هدف تدوین و اجرای پالیسی های مناسب می باشد. گزارش دهی ابزار مناسب است تا آنچه را که در راستای حمایت و پیشبرد حقوق اطفال صورت گرفته است مورد ارزیابی قرار داده شود.
آقای کرزی میگوید در هماهنگی با ادارات زیربط بخش اطفال می توانیم این گزارش را غنی ساخته و آن را موفقانه تهیه نماییم. وزارت امور خارجه اولین گزارشش در راستای تامین حقوق اطفال را در سال 2009 میلادی به سازمان ملل متحد ارائه کرد و این دومین گزارش است که قرار در نیمه سال آینده میلادی تهیه و ارائه گردد. با گفته مقامات این وزارت افغانستان در سال 1990 کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحد را امضا و قانون آن را در سال 1994 تصویب کرده است. این گزارش در حال تهیه می شود که بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان 14.5 میلیون اطفال بین 16 تا 18 سال دارد که حدود 9 میلیون آن به مکتب می روند. اما به گفته مقامات این وزارت سرنوشت 5.5 میلیون طفل دیگر نامعلوم است و حکومت از آن هیچ خبری ندارد. در این حال افغانستان 2.5 میلیون طفل کارگر دارد که 1.4 میلیون آن را اطفالی تشکیل می دهد که کارهای شاقه را انجام می دهند. زینب یکی از این اطفال افغان که در چند قدمی وزارت خارجه بود پالش می کند با رادیو آزادی گفت چون در خانه نانآور دیگری ندارد بر علاوه مکتب بود پالشی می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع روسیه گفته نیروهای دولتی سوریه در هجوم جدید خود نیمه از مناطق زیر تصرف شورشیا در شهر حلب پس گرفتند. سلطان محمد سرور و تفصیل موضوع.
نیروهای دولتی سوریه که از حمایت روسیه برخوردارند، حملات خود در شهر حلب را هفته گذشته آغاز کردند. حلب که بزرگترین شهر سوریه پنداشته می شود، از تابستان سال 2012 میان نیروهای دولتی و شورشان تقسیم شده بود و شکست شورشان در این شهر یک نقطه عطف در جنگ داخلی 5.5 ساله در این کشور خواهد بود. در این میان یک گروهی از قانوندانان سعی دارند به ارتباط جنایات جنگی مزنون در حلب علیه رژیم بشار اسد یک دوسیه در آلمان بگشایند. این قانوندانان امروز از یک شکایت جنایی علیه رژیم بشار اسد که می‌خواهند به سارنوالی فدرالی آلمان تقدیم کنند پرده برداشتند. قانون آلمان اجازه می‌دهد که طبق اصول جهانی قضا خارجیان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. از سوی دیگر به دنبال تصرف 6 ناحیه شهر حلب از سوی نیروهای رژیم بشار اسد هزاران نفر در 2 روز گذشته از این شهر فرار کردند. تلویزیون دولتی سوریه امروز اعلان کرد که نیروهای دولتی و متحدان نواحی ساخور، حیدریه و شیخ خدر در شرق حلب را تصرف کردند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است این گزارش ها را تایید کرده گفت نیروهای مخالف رژیم بشار اسد 1/3 بخش مناطقی را که چند روز قبل در حلب زیر تصرف خود داشتند از دست دادند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان نظارت حقوق بشر سوریه این پیشروی نیروهای رژیم بشار اسد را یک شکست بزرگ مخالفین در 4 سال گذشته عنوان کرد. حدود 10,000 غیر نظامی در شبهای شنبه و یک شنبه از شهر حلب فرار کردند.
گزارش بوده از مشکلات امنیتی که سوریه. ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده این مازرگون منگل استم. زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بنین و روی امی امواج رادیویی درست 20 ثانیه بعد رادیو آشنایی که صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.